احمد شیبریم، السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه تمده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. امیر خان متقی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او نظامي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي دي چې له پاکستانه ووځي. پاکستان د جولای په 1 نیټه په یو خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده، نو اوس د دې کارتونو درلودونکي اړ دي چې له پاکستانه ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د پاکستان د کراچي ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړو پر تګ محدودیتونه لګولې دي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د امریکا جنرال کنسولي داسې راپور ترلاسه کړی دی چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچۍ هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ټولو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوالې شخړې له امله دي پاکستان ته په خپل سفر ورلمخه غور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا د سلوا کولی شهر وخت پر سر اړیکه ونیسي. د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ټرمپ د برازیل ولسمشر په ارتباط وویل چې هغه کولی شهر وخت له ده سره خبرې وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعارفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي. د رویټرز اژانس په وینا ولسمشر ټرمپ په برازیل باندې 50% تعرفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي. متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولي دي. د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا دا سلوا بندیزونه او تعرفې رد کړې دي او هغه یې ناعادلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې د نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده. د سپورت له ډګره د افغانستان صداقت اف سي فوټسال لوبډلی د غور لیک د څلورم پړاو اتلولي خپله کړه. دې لوبډلی په پایلوبه کې نورزاد اف سي لوبډلی ته پرون په کابل کې 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټسال د غور لیک په دې سیالیو کې چې د جون په 14 د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي نوي مسابقې پکې د تګ او راتګ په ډول ترسره شوې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په 3 لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د 20 د لوبې به د اګست له 9 پیل شي. هره لوبډله به له یو بل سره 2 مسابقه وکړي او 2 لوبډلې به د سپتمبر په 10 په پایلوبه کې برخه واخلي. دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي. د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوري.
یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي علت بېوسي او بیکاري یادوي. په دې خبرونه کې مو داعش خراسان څنګه ته د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبرو. همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کتونکو حاتف مختار سره شریکه کړې.
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی.
پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیولې.
پولیسي په سنن باندې پولیس کرګراوند کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینټران ځموار ملګري نیول شوي دي. همداسې په بجوړ کې هم زموږ ځموار ملګري کوارډینټران نیول شوي دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا ولسمشر په سمندر کې د اټومي اوکتلونو د ځای پر ځای کېدو امر د روسیې د یو چارواکي تر خبرداري وروسته ورکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ اخته شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دې شمیر تر 15% زیاتې له 2 کلونو کم عمر دي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان خوارځواکۍ دي وایي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله د درملنې وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ماشومانونه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ یا ویسټنګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي چې له 3.4 میلیونه یې د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له 3 شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه چې نږدې 3.5 میلیونه کسان کېږي بشي مرستو ته به اړتیا ولري چې له دې ډلې 2 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال 3,500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د شدیدې خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکۍ دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیم زی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان له 6 میاشتنې وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلی رحیمزی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
په لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف دی او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسي امراض زبان د مساق شي. او مهال تاثیراتو کې د سوی تغذی پاتې ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد قتل همدارنگه دا ماشومان که دیشی چه بعضی مزمن امراض بلوغ د دوره هم پدوی که راه کاره شید.
یونیسف دا اندیخنه دا سی محل سرگندوی چه مخکی او شمیر سازمانونو لده دلی سیف دا چلدرن دروان کال پی اپریل میاشت که خبرداری ورکده و چه خواهی پراتلون کو میاشتو که پلس و حیوادونو که چه افغانستان هم پکی شامل ده پلکونو ماشومان دا بشری مرستو دا کمی دول عمله بیرنی و خوراکی مواد و تاله لسرسی به برخشی. نغشان دا ملگورو ملتونو بیلا بیلو دارو دروان کال دا جون پا میاشت که پی وگرده الامیه که ویلی و چه پا افغانستان که لحرو لسو ماشومانونه نه یه چه شاوخوا 2 میلیونه ماشومان که دو وده لپاره لازمی خوراکی تنوع تا لسرسی نلری. دا ملگورو ملتونو دا دارو دا معلوماتو پر بنسټ افغانستان دا نره لحقو 15 هیوادونو دای چه پا لور شمیر سره پا شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لری.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سار او تحلیل دلوي د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره ګواښته. د یاد سازمان پر بندیزونو د څار ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې ډلې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال چمتو کړی دی او دې هڅو ته دوام ورکړی دی. د طالبان حکومت ویلي چې داعش ډلې ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ 1/3 راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای 1/3 امنیت شورا ته وړاندې کړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د دې جمله القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړای چې د دوی پټوکو د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو د امنیت لپاره جدي کوښښ کړل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی د غشان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور پټوکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل شوي چې له 2014 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځی ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګه لبریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن رور وزل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
شهید شو، داعش مسئولیت منلی و موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې ان څوک جومات ته نشي تللی، ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې 130 کسان پکې وزل سوي وو او تر 90 ډیر ټپیان سوي وو د داعش ډلې خراسان څنګه منلای وو. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سخت دریځي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څنګه وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې، د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنګیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګ د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلې دي.
د افغانستان او سیمې لپاره داعش خراسان څنګه تر څه بریده تهدید ده؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو حاتف مختار نظر اخیستی.
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوي او خلک زندان ته چول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دې باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي، او افغانان د ده لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
ځینې کتونکي په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیا لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د آدرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. هو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بل اخر د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نه کړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی، او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنزې کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکي مرسته وسی، امنیتي مرسته وسی، او دا د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان فاصله د نه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي ویل دي چې روسیا به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي، او تاسو مې وډول د موضوع ته اشاره وکړه. روسیا څنګه مرسته د داعش ته ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي، امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمه هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپېلې سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولای چې خپل جغرافیه د هیڅ چا پر ضد فاصله دې نه استفاده نکړو، او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
د سیسی چارو لکتون که شغل مختار چخه منه نکوم.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د پښتون غورنې د غورځنګ په وینا د دوی یو شمیر مشان په بنو او باجوړ کې پرون پولیسو نیولې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له بنو څخه راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې اگست په لومړۍ نیټه پولیسو د پښتون قومي جرګې کمیټې لخوا شوي احتجاجونو کې د دوی شلو پورې کسان گرفتار کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست لومړۍ نیټه باندې جمعې مزنپس د پښتنو په بیلابیلو ښارونو سیمو کې د روانې نامنه یو فوزي عملیاتو ضد احتجاجونه اعلان کړي ول. د غورځنګ یو مخکښ زکی وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورځنګ بجاوړ رابطاکار او بلغړې پولیسو د احتجاج نه نیولی او بنو کې احتجاج پر مهال د غورځنګ او نورو ګوندونو تحریکونو اتلس پورې نور کسان گرفتار کړي دي. د دوی په وینا نیول شو کې د بنو ملګري وکیلانو جنرال سیکرټر مرید حیات، پښتون ژغورنې غورځنګ بنو رابطاکار ګران وزیر لطیف وزیری ارشد قرار په ګډون اتلس پورې کسان نیولی چې پورم نلاریون یې کولو.
پولیسي پسند باندې پولیس کرګراوند کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینیټران زموږ ملګري نیول شوي دي. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګري کوارډینیټران نیول شوي دي. همداسې په مختلفو علاقو کې د پولیس لخوا چاپې هم ولکېږي. دا ولسی پسونه هم د اوسنی حالات مختلفو علاقو کې ضلعو کې کرفیو لګېږي. دا اپریشن خبرې کېږي هم د دې برخلاف روانې وي. پخپلا خاورا پخپلا علاقہ بندے نور مژنہ جنگونا غواڑو پدے خاطر پہاڑ زای کی مژ غواڑو شه دلتا زمژ پ خاورا بندے امن وی دا امن دا پارا حق پر تکول ام دلتا یو د جرم پ حساب بندے حسابی جی چھ زر تر زر زمژ ملگری اخلاص کر شیم دا امن حق پر تکول دا مژ پزان بندے پریزا ہم گنو او امن غشتنا زمژ دا حق تے.
د قومي جمهوري غورځنګ ان ډي ام صوبائي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې خلک د نامنې نه تنگ شوي، ژوند یې ستونزمن شوي. دا منغږ پورته کیږي خو دغه پورم نغږ بندولو هڅه کیږي پر ځای د دې چې ترهګرې زید ګام واخلي.
خیبر په کوم جرګه شوی و یی پښتون کمی جرګې طرف نه چې کوم احتجاجونه لن شوی و وطن چې کوم بدمنی روانه ده، کوم ترګری روانه ده، کوم مرګ ژوبل روانه ده، هغه پر ضد پښتون نه و، د امن غوښتنه و. نو په دې کې د نن ریاست راپورته شو نو په مختلف ځایونو کې شل دوی کسان پورې یعنی د مختلفو ګوندونو ورسره د پی ټی ایم ملګری ده ونیول. نو په کار د چې ریاست یعنی د امن لپاره د ترګری پر ضد دومره سو کې امن قائم کړي غیر پر سو کې نه کې یعنی مثال چې سو غږ پورته کوي او تشدد هم وکړي گرفتاریان وکړي دا به د مسلې حل نه وي. په کار ده چې ریاست د گرفتاری نه لاس واخلي او د امن پر ځای کول لپاره یو موثر قدم واخلي.
د غورځنګ یو بل مخکښ هني پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پورم نه لاریونو نه کړي، د نام نه زید غږ پورته کوي، په جیلونو سره आवाज نشي بندولې. نیول شوی کسان دې ذره ها کړی. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او سلیم عباس کولاچی سره مو په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه او په واتس اپ شمیره مو هم ورته څو ځله پیغامونه پرې خودل خو نو موړی صدری زور نه کړ. البته د بنو پولیسو صدر تانه یو بل چارواکی چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ټول د شلو پورې کسان د احتجاج پر مهال نیولی شوي چې زنه د عمر نه کم ځوانان دي، هغه به خوشی شي. د نورو ضد مقدمې جوړې شوي. دوی احتجاج کې د ریاست او ادارو ضد شعارونه ورکول. پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون بنو ولسی پاسون کمیټۍ نورو تحریکونو او تنظیمونو د پولیسو لخوا د غام غندنه کړې او نیول شوو کسانو د رهایي غوښتنه یې کړې.
د روسیې د یو چارواکي تر خبرداري وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په سمندر کې د داسې وپتلونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی چې اټومي وسلې لیشتوي. ډونالد ټرمپ د روسیې د امنیت شورا د مرستیال او پخواني ولسمشر دیمتري مدویدف د ګواښونو په ځواب کې له خپلو ځواکونو وغوښتل چې دا وپتلونه ځای پر ځای کړي. دیمتري مدویدف چې له 2008 تر 2012 د روسیې ولسمشر و ونې مخکې په ایکسپانه کې لیکلی وو چې د روسیې لپاره د ډونالد ټرمپ ضرب الاجلونه بیلاری کوونکې دي او کولی شي چې هغه ته په کور دننه تا تر هغه ډیر ځان ورسوي چې دې فکر کوي. میدویدف دا هم ویلی دی چې ترامپ له روسیې سره په دې ضرب الاجلونو لوبې کوي که هغه 50 ورځنۍ وي یا 10 ورځنۍ. دی باید دو شیانو ته توجه وکړي، لومړی دا چې روسیا نه اسرائیل دی او نه ایران، دوم هر نوی ضرب الاجل یو ګواښ دی او د جګړې په لور یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې امر یې کړی دی په دوو مناسبو ځایونو کې دوه اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي، او دا د دې لپاره چې د داسې احمقانه او پارونکو بیانونو تر شا ډیر څه وي. ټرمپ زیاته کړه چې کلمات ډیر مهم دي او ډیر کله کولی شي چې غیر ارادي نتایجو ته لار پرانیزي، خو په دې هیله چې داسې څه نه وي. ټرمپ د جولای په 28مه وویل چې روسیه له نن تر لسو ورځو پورې وخت لري چې په اوکراین کې اوربند وکړي، کنه د تیلو پر اخیستونکو به یې تعارفې ولګول شي. ماسکو چې په اوکراین کې د سولې لپاره خپل شرایط شیدي، تر اوسه د ټرمپ د دې ضرب الاجل په خاطر کوم ګام نه دی اخیستی. که څه هم د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته میدویدف د ټرمپ پر ضد سخت خبرې کړې دي، خو له لویه سره میدویدف د 2022 کال د فبروري له 24مې را وروسته چې روسیې اوکراین ته په لسګونو سره پوځیان استولي دي، د لویدیځ پر ضد په ښکاره سختې خبرې کوي. د کرملین منتقدان د یو بې مسؤلیته کس بولي او د ده په خبرو پسې خاندي، خو یو شمېر غربي ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا خبرې د کرملین د سیاستوالو د غونډو د نظرونو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي شوانیز مرکز لخوا د 12 ټولګیو هغه فارغان وستایل شو چې د کانکور پاس موینو کې لوړې نمرې اخیستي او شو 500 ته لاره پیدا کړې. په خوښ کې سرجنی کانکور کې شاوخوا 3300 د 12 ټولګیو نارینه فارغانو ګډون وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په خوښ کې لسګونه هغه د 12 ټولګیو فارغان وستایل شو چې د کانکور په سګنه یو ازموینې کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډونې د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورسته درې کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی، د کانکور د تیر ازموینو پختن پانی وګری، نخبل ټاکلو مختره سیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروس پکتین مشال رادیو ته ول
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزله پوری ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په 15 غوړه کې رانغی، خو د بریا یالي تو پی سی دی ډیره لوړه ده. شاوخوا زمونږ له خوانیز مرکز څخه نویز د کوونکو تیپ ته بریالي کېدل، دا کومګ له نور ولایتو سره پرتل کړو نو دا زیات شمیر ده.
د کانکور بریالي ګډونوال وای سره دې چې د زده کوونکو په خوانه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د خوانزي رول ټاکون کیدی، خو د خوانزي له چاپریال بهر زین تیاریان بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي. یو ځدکون کې نعمت شکیب وایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په خوانځي کې نه لرو، لکه 19 کانکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ تر کول چې دا موږ ته په خوانځي کې نه دی راکړل شوی، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول موږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالي ځدکونکو تشویق هغه ځدکونکو چې دیونی په جریان کې په خونو مرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته اوسه جایزه ورکول، دا د ځکهونکو د مورال په وړیدو باندې 100% تاثیر ورزوی د دې اراده کوي.
د کانکور ځکهونکو په اوس وخت کې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او په هانتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، لمخ کې درسي تیاریانی د مهمو اړتیاو په توګه غنی. یو بل تن ځکهونکو قریب الله همت وویل
دا سه خوانیز مرکزونه چې موجود دي په داوله خوست ولایت کې په نور ولایتونو کې د یو ځکهونکو تر خپل حد په ډیر پاسنۍ رسول شي، ځکه خوانځي کې په هیګم تر دولسمه پر راشه استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي، خو مدګي کې سړای ځان چمتو کوي تر کانکوره پورې. کچری کې دغه سیستم چې د خوانیز مرکز کې د خوانځي کې تطبیق شي په شخصي په دولتي کې، زه فکر کوم چې ډایرک مستقیما له خوانځي څخه خپل خوانځي ته بریالي کېدای شي.
یاد دیوی د کانکور په سګنه یاسمینو کې د خوڅه شاوخه 3300 د کوونکو ګډون کړي وو، چې د ډلې یوازې د یو خصوصي خوانیز مرکز شاوخه 1500 فارغانو په کې په هانتونونو ته لار پیدا کړي. پخوا چې په کانکور کې نجونو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 15,000 کسانو ته نږدې شوی و.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه ازادی میلمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادی میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند دی. ځلاند صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دې به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې؟
سلامونه تاسو یو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاغې وروسته غږیږو.
لبا د مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهالم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنډغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو عملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله وهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و. په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو پر پوری طبیعت درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یاد ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا دی لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و، سرنوش معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته را ګرځېدلو. په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې ترڅنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د میرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو میرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه. د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلې شوي و، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه دی هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولی، عادي املا او انشا به نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبل هم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو اړ چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه غستلن، مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای دستی پوی به شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستی په دستی به مویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زه ووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په ووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول. او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل د ابجد تا ته د تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شیرونه راتلل، مونږ په تختو د شیرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره و ورځپاڼو سره، او په دې کې به دا مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شیر می شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت دا شیر می لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم و. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی و، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل راځیات. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغسې یو کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به رالل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي او په شاعرۍ باندې بوخت دي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوه کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم خو یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب خو او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما د ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین و پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه، او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک و، مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه نو بیاغه ما ته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتوکاپیانه ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د وته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران به ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس به غزل کېښوده او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقې را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ماته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د د د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
Amen.